نیچه کلپ یو کور کې لور پیدا کیږي نو په میرمنې باندې فشار راوړل کیږي، خواړه ورته په سم ډول نه ورکول کیږي لکه څنګه چې حق لري په مو وخت کې، او په دې باندې ګواښ ورته کوي چې تا ولې مثلا لور وزېږول، ولې دې زوی نه زېږو. په دې وروستیو کلونو کې، حتی په دې وروستیو وختونو کې، موږ داسې خبر ترلاسه کړی دی چې کله یو ماشومه پیدا شوې ده هغه وژل شوې ده، په دې چې هغه نجلۍ وه. که چیرې هلک وای هغه نه وژل کېده. نو له بده مرغه چې دغسې پېښې زیاتې شوې دي، او هیله ده چې خلک نور له دې جهالته ووځي او داسې پېښو ته د پای ټکی کېږدي.
اکثره کسانو په باور په افغاني ټولنه کې چې کله یو جلی ودیږي د کور له نورو کارونو سره د نارینه اولاد پیدا کول هم دغه دند ګڼل کیږي. یو شمیر سړي په دې نظر دي چې زوی باید د زړښت پر وخت د دوی د لاس لکړې شي، لور خواسي هم د پردي کور ده. د غزنی اوسیدونکو نجیب وایي چې په دې پوهیږي چې لور تر زوی مهربانه وي، خو نارینه اولاد تر اخره لمور او پلار سره وي، نو ځکه دوی ته ډیر قدر لري.
موضوع دغه ده چې د زوی مسله دا ده چې دغه مور او پلار تر ډیره بریده پورې، مثلا تر ډیر وخته پورې چې مثلا څو ژوندې وي، هغه که ښه وي که مثلا بد وي که هر څنګه وي، د زوی په غاړه دي. نو لور مثلا چې ځوانه سي، د ځواني مسله ده چې مجبوره ده چې واده وکړي، واده وکړي بس ترېنه ځي خپل کار پسې ځي. کومه مهرباني چې واقعا لور لري، هغه مهرباني کېدای سي په زوی کې نه اوسېږي، ولې که زوی هر څومره بد هم اوسېږي بیا هم مجبور مکلف دی چې خپل د مور او پلار هغه تر خپل اندازې پورې خدمت وکړي ورته. نو په دې خاطر باندې څه ده، دا زوی تر یو حده پورې په جامعه کې رول زیاتیږي د یو په یو کورنۍ کې یو مور او پلار په خاطر، که نور مهربانه کېدای سي چې زوی نه لور ډېره وي، خو مثلا لور کېدای سي خپل ژوند داسې ځای کې تیر کړي سي کېدای سي خواښ یې خسر سره هم تیر نه سي، خپل ژوند یې د خپل میړه سره تیر کړي، خو زوی مجبوره ده سي که هر څنګه اوسېږي نو خپل د مور او پلار هغه خدمت وکړي. دومره یو تفاوت استه.
خو ټول نارینه بیا دا نه وایي چې زوی به ستونزې ورحلوي او لور به ورنځي. د غزنی اوسیدونکی میرشا وایي چې د لور او زوی پیدایښت یو ډول خوښیږي.
زه د دریو لونو او دوو زمونو څښتن یم، او هیڅکله هم ما د خپل لونو او د زمونو ترمنځ فرق نه ده کړی، ځکه دا ماته بې تفاوته ده. شکر باسم چې الله تعالی ماته لونې راکړي. هسې بې ځایه یو غیرت یو ننګ ده چې مونږ د خپل لونې په سر شرم کوو، د تیت اړتیا نشته چې څوک دې وشرمیږي. په دې باندې دې باید شکر وباسو، ځکه د الله تعالی نعمت ده که هغه لونه وي او که زوی وي، دواړه د الله تعالی نعمتونه دي، او په دې کې باید مونږ او تاسې هیڅ فرق ونه کوو. شخصا ماته خو هیڅ تفاوت نه کوي، او زه به زوی نه زیات قدر او عزت خپل لونې ته ورکوم. غوښتنه مې هم دا ده چې باید هیڅ یو انسان باید خپل اولادونو ترمنځ دا فرق ونه کوي.
لیکوال او ژورنالیست سنگر نیازی هم له غوپلرونو څخه دی چې د لور په پیدا کېدلو یې نه یوازې دا چې له میرمنې سره تاوتریخوالی نه دی کړی، بلکې له زوی نه زیات د لور په روزلو کې هڅه کوي.
لمیرمن سره مې د تاوتری خوالي په موخه کله هم اخوډب نه کړي، ما کله هم تاوتری چلن نه کړي. د نارینه اولادونو په پرتله مې په لورګانو ډیر زحمت کړي، ځکه چې په افغانستان غونډه سنتي ټولنه کې د نجونو په ځان متکی کېدل هغوی لشته خطرونو څخه ژغوري. هڅه مې کړې ده چې اولادونه مې په ټولنه کې مطرح کسان د خپل هیواد او ولس خدمتګاران اوسي. نو د همدغه هدف لپاره خپله زیاته پاملرنه ما لورګانو ته اړولې ده.
میرمن دورانی چې دوه اولادونه لري وایي خاوند او کورنۍ ته لور او زوی توپیر نه لري. څومره چې د زوی په پیدا کېدل خوښ وي، په هماغه اندازه لور هم ارزښت ورته لري.
ډېر خلک د لور په پیدایښت تاوتریخوالی کوي. له فضل د خدای د موږ فامیل چې لیک لوست مو کړی دی او د لوستې کورنۍ څخه یم، زه خپله د مشکل سره هېڅ مخ شوی نه یو، او برعکس ډېر خوشحاله یو چې خدای موږ ته لور راکړې ده. هغه ته خوشحالي چې او موږ زوی ته کوو او لور ته یې هم کوو، او زه له ټولو خوندې ورونو نه له ټولو فامیلونو ده وختنه د ماده دوی باید هغه خوشالي څخه پالک پندي کوي باید پنجلې مکی ستات او تخواله او خوشونت د خوځو په مخ کې له منځل ارسي
نسایی ولادی ډاکټر نجم السما شفاجو وایي چې د لور او زوی پیدا کېدل په مور پورې اړه نه لري نو ځکه د مور نه معلوماتيږي نور معلومات له نوموړي څخه اورو
د نارینه په تخم کې دوه ډوله کروموزومونه دي چې ایکس او وای نومیږي او د ښځې په کروموزومو کې ایکس او ایکس دی یعنی ښځه په هر صورت کې د انجلۍ کروموزوم لري او نارینه په هر صورت کې یو د انجلۍ او یو د الک کروموزوم لري کچیر د هلک کروموزوم د ښځې د ایکس کروموزوم سره یو ځای کیږي نو هلک بروري او کچیر ته ایکس کروموزوم د نارینه بیا هم د ښځې د ایکس کروموزوم سره یو ځای کیږي نو انجلۍ به نړۍ ته راوړي ساينس له نظر د ماشو جنسیت تړاو لري په پلار باندې او د پلار په کروموزومونو باندې او په دې کې د مور رول یا د ښځې رول هیڅ هم نشته نو 100% د ماشوم جنسیت په پلار باندې تړاو لري
د اسلام له نظر هم د جلې په پیدا کېدل سره ناخوخي خودل او له میرمنو سره تاوتریخوالی کول چې ولې لور نړۍ ته راوړې ده ګناه ده دینی عالم او د پهنتون استاد نور الله کوثر وایي چې اولاد کلور وی یا زوی د خدای پاک رحمت او حکمت دی
جنې په یو کور کې پیدا کېدل د الله رب العزت د دوه رحمتونو مستحق کېدل دي پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي په کوم کور کې چې جنې پیدا سو هغه کور کې د الله دوه رحمتونه راغله دغه وجه ده چې کله جنې په کور کې پیدا کیږي دوه رحمت ور سره راځي نو سند د یو پس یا یو ویزه دا حلال سی او ذبح سی او عقیقه وسی چې یو رحمت غسی او دوه رحمت لخپل جلی سره درې رحمت بسی د الک پیدا کیدو سره په یو کورنۍ کې یو رحمت د الله راځي او د جنې له پیدا کیدو سره دوه رحمت او حدیث کې راځي چې د خزه نیکبختی داد چې لمړی اولاد وي د سعادت او د نیکبختی یو علامت داد چې لمړی اولاد وي لور وي لور د الله جل جلاله لوی او ستر نعمت ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وای چا چې دول ارګان ستر کړي لوی کړي تربیه کړي او په خ وجه سره دوی ته تعلیم ورکړي تربیته ورکړي دینداری ورکړي عبادت ورخوده یعنی خت ویروزلې له دیانت روحي سره ورزلې الله جل جلاله دته د جنت زیره ورکړي د مستوجب د جنت کړي او الله جل جلاله دوی چې د دوه نیک انسانانو دوه د نیکو انسانانو بنیاد روزلای دا چې هغه دوه لورګان دي نو دای د جنت مستوجب او د جنت لایق ده لورګان د الله ستر رحمتونه دي په نسبت د زامونو لورګانو کې رحمت ډیر ده شفقت او مهربانی په کې ډیر ده د الله رب العزت رحمتونه په هغه قربان دي ووري چې هغه کور کې جنکی پیدا سوی وي او جنکی ډیر وي او دا تاریخ او تجربه ثابت کړي په کوم کورنۍ کې چې جنې وي او هغه کورنۍ کې ډیر زیات د الله رب العزت د رحمت توجه وي همدا رقم د لور تداوم ژوند ته وفاداری او رحمت او مهرباني په کورنۍ باندې نسبت زامنو ته ډیر زیات ده
درنو دوستان په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان مرمن ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پاتې رسوي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00422014 شپږ سوه یو دا ونه نن خبرونه تر بیا خېچه
اساسي او بشري حقوق
سلام علیکم نور دین کو اساسي او بشري حقوق خبرونه ته مو هر کله کوم به هم خوشاله يم چې د ویونه په تیرې دو سره ستاسو پترانه چوپړ کې حاضر شوم اتر نور دین کو دا ونه د بشري حقوقو په تړه باندې بحث درو دا چې بشري حقوق څه معنی او څه تاریخ چلري همدارنګه د کوم اهمیت یا ارزښت نه برخمنه ده په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره دی نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګه مدني فعال. دوی ته په پیل کې ښه راغلاست. اصولي صاحب لومړۍ پوښتنه مو داسې مطرح کړو چې بشری حقوق یعنی څه؟
سلامونه او احترامات خوري په لومړي قدم کې تاسو او ستاسو تخنیکي همکار ته او په دویم قدم کې ټولو هغو هیوادوالو ته چې ستاسو د رادیو له طریقه زما غږ اوري وړاندې کومه. ستاسو د جواب په رابطه چې حقوقي بشر څه معنا او کوم حقوقو ته کاریږي، نو حقوقي بشر له هغو اساسترین او ابتدایترین حقوقو څخه دي چې فقط انسان بودن یا انسان کیدل د خود څخه استفاده کوي. یعنی یو شخص چې دنیا ته راځي کله چې په دنیا کې سترګې غړوي نو دغه شخص باید د حقوقو څخه برخمن وي او هغه ته به ورکول کیږي او هغه دو څخه ګټه پورته کولی شي او هغه مستحق دی. نو کله چې په لومړي قدم کې شخص دنیا ته راځي د مثال په ډول لکه د ژوند حق چې مو وایي د ژوند چې دی دا یو اساسي حق دی چې اسلامي شریعت او همدارنګه د بشر حقوقو نړیوال اعلامیې او همدارنګه نور ډېر حقوق دي چې اسلامي شریعت او د بشر حقوقو نړیوال اعلامیې انسانانو ته ورکړي دي.
مننه کوو. د بشري حقونو د تاریخچې په اړه کوم معلومات راکړئ نو خبروي.
ګورئ که چیرته موږ د بشر د حقوقو تاریخ ته وګورو او تاریخي سیر ته فکر وکړو، د بشر حقوق تقریبا 4500 کاله مخکې کله چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې زموږ پیغمبر دی په هغو باندې وحی نازلیږي، نو د بشر حقوق منځته راځي او د بشر حقوق ایجادی. کله چې موږ د اسلام څخه مخکې وختونو ته وګورو د جهالت تورې تیارې وې او د خلکو تر مابین قبیلوي جنګونه او جګړې وې او خلکو خپلې لوڼې ژوندۍ تر خاورو لاندې کولې او نور مختلف جهالتونه موجود و. نو کله چې په نبی علیه السلام باندې وحی نازلیږي نو بشری حقوق هم رامنځته کیږي او ایجادیږي، چې نمونه په قرآن کریم او د نبی علیه السلام په حدیثو کې په پراخه ډول شتون لري او د هغو څخه اسلامي نړۍ تر اوسه پورې استفاده کوو. او نو کله چې موږ نړۍ ته وګورو اوسنۍ نړۍ کې د بشر حقوق مطالعه کوو، نو موږ د 1940 کال د بشر حقوق نړیوال اعلامیې ته راګرځو.